په وړاندې ډیپلوماسي هم لا پیچلې کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې دوام لري. د دې خبرونه په پاته برخه کې د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجلې اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه زما همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنی په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د لونګي د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسي او ورپسې چې ورسته ولسمشر و دام پولیسي ناول ده، به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهونکې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کښنه و بوولو دوه و دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تم
په زر پانه کې به لند کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې بهر د سړی غږ واوري د رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودریده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای، یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخه مانځي نو پوره خوان ترې اخستې شي. په خو به خلکو په دیش په لغ خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندری شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعری به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کوله دودونو څخه و او دا شپه د هغوی له خوا په خورا پرتمینه توګن منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې، خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی بیلابیل لاملونه یادوي.
یو وخت یو بچا و، بچا ډیر لوڼی درلودې، ټولې لوڼی شایسته وې، کشر لوڼی تر ټولو شایسته
و. حمیده پیغلوټې ده د خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیرې خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګان او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورنو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه ناره وکړله، پرځکه الا دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کی.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کال وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی په شمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قامی نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قامی نښه ده او قامی نښه ګرځولې شي دي. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري، لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګی په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابت ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټول ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار
د کندهار اوسیدونکو 55 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي،
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د شهر خلک چې د ودو ته چتړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای داخله کیږي، او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي، او دا چې نکی پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانانیم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانانیم تړي، سپنجریم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمند او ارغندا او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهوري هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبره یې زه په میاشت کې لونګۍ ونه خلم. دی ښه میاشت کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خلم. 15 شپږ زره افغانۍ په ورنه کوم، هغه تړمم نه.
نمونه یې راته اخیستی سي؟
نمونه اخیستی سم. یو دغه مثال ورکړم، هندي لونګۍ تړم په پکول کې، بیا باجو کې چرانی پکول فرمایشه جوړوم، نو دغه شی زه استعمالوم. دا وزیري پړګۍ نه دي، دام
ام دا اوس وکړ کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نس میله یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ. بیا څنګه دا چې مينځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي د ورلو دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم، خو دا رواج او رسم دغه موږ بدې لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر غړي یا مې تاسو هزار نه یا لونګۍ نه دې چې باجه وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخم کالی تاغوندی؟ آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه، کالی چې کوم را برابر سوده ښه کوم خوند راغله مغه سره مونږ مثال باجه ورکې واسطه دی اورنګ خو خسي بس یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیخه یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم مغه غوندو کوم رنګ خو خسي جامع مغه را کوم خو خسي مثال دا رنگ پر کوم مغه نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسله چې البته دی خوخې بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مګم داستا بازی وخت کې زی اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګ ورسي هغه ته بیا مونږه دا درونګي شور کې دا ډیر په ترنده هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډي وهي.
چپ نر باندې ویلکا اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، یو باتور ملت غرقيږي.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې درويشتم تلینو د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی نو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلود، ډېر فکر مې پ کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. موږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مو نه درلودل، ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مو نه درلودل، دا کم بود و. نو چون زما لومړنی ناول چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا هم پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه و چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نو یو څه که څنګه دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دی ودا سي پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پی خرمسته کړی ده. څه ډول زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنگی دي او یو ډیر حساس موضوع ته ګوتی وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک لا تحقیق کاوه، دغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګیزه پیدا شوه چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې د هیواد مشر و، هغه د هر څه لیدل هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې د ولسمشر شو ټول مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل، چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپل به ویل کې دې څه زمر شم او څوک مې د خخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کوم چې هغه یې کولی سي زه یې ولې ونه کوم. نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حق باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته ډیر خوند راکړه او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري او نابغه دا نه ده چې په ټول علوم کې د نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دا وي چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساینس فکشن، مینې، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکړي. یو انسان نشي کولی چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسیږي. نو یو مشوره به مهم دی چې دی ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې دی د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکړي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا ده چې ډېر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخې برخې لري. نو دکې فوکس کول یا یوه وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې ننوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوه برخه باندې فوکس وکړې، هغه ته تحقیق وکړې او درکې چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي.
نه یاته په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درکړه، دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو ته هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زه هم دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هېواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ او خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغه سې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دول لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیونی ولسمشر دی، هغه په ارواښاد داود خان باندې زلیکم خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسم شرما وجلې ولیکل هغه نورسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب ورسته ولسم شر سو دریم زما هم دا لیوانه ولسم شر په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي او د نټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري، نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانی زه ورته دوام ورکوم او زه به خپله دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینی له عمله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسی ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري رالي دي چې څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا وا د صدا خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې چې ډوره کوي؟
15 کاله کې.
15 کاله کې چې څوري وخت تاسو د کوډه
یار یو کال کې زده کوم.
ډوره کې ولې زده کوډه د پر تاسو د کوچی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره
یار ډیر شوق ورسره او ډیر شوق ورسره ډوره اکثر
هغه شوق چې دا ول ورسره وستي به هغه شوق ته ورسره
او وستي ما هغه شوق ورسره ډیر سوي کم سوي نه ده
ولې ډیر سوي
خو ما د سره مين نه
ده دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دو درې سندر دي پکې زده وي د سي دو درې ترزنه یا دو درې هغه لا یوري د موسیقي چورته واغه د پکې زده وست ډیر زکړې کڅو
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کوښنه وي بوول دو و دو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم ساوکا شوک سره پد وسم زده تم
ته ته اوس یاره بل ډول وټه کوچ څو ډول خوند کوي مثلا تای ور و اوس یې بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواړه ژغولې سي
دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څو ډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او حبیب توغ سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم نو وس سره عادت سو یم اول به سره کېدم او سره عادت
لا سونه دیم نه خوږی
یا وس نه خوږی مخ ته خو دې وس نه سونه خوږی
دا اکثر خلک چې در باب د ډوله کوي لاسن سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسی کې ته مخته جی
څوري خوند په اخلي څومره ځینې خلک داسې چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وایي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي بخیر جذبه اخلي
ولک زموج هغه شاید چې دوی زموج لغه ځینې ملی او حماسي سندرو سره ویل سوید هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یاد ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغه پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو.
رنگ پرنګ می دې می سي رنگ پرنګ ګلونه خله
پښتو موسیقي دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پیښور سره نږدې د نوخار په ډاګبي سوت سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه په پیښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پیښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل.
Thank you. مل هم دویسا زموت بهر فدا وړم مل هم دویسا زموت بهر فدا وړم مل هم دویسا زموت بهر فدا وړم مل هم دویسا دما شکو دلاسا بیر سوځي دلې یم ماستا ترګو وړلې یم زګم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپاڼې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یوه بله پاڼه د لنډې کیسې په شکل اړو. دا لنډې کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپاڼه چورګوړي واخلئ. چورګوړي جوړه 15 روپۍ. ژر کوئ چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلئ. چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد رامنډه یې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی. خورځې جوړه په 15 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې رابنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځین مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ترته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه. سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو. یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه. خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې. په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه، د مور تصویر یې راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
طاهر ځلاند د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر ځلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فرا وړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکښوې غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم ته می پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیور اوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه زګی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه جنگ کومه نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګری یا ماتم زړونه وڅ نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رانا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رانا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنګل دی زپکی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو توڑا